السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغلاست وایم د دغه پروګرام مهمه موضوع ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر نن په خپلو څرګندونو کې داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده او تمه ده له سبا ته د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجو د حل کمیسیون خپل کاري نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر ویلي دی چې داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جوماتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. پوره خبرنواری په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر ویلي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناکه ده. سکات میلر نن په کابل کې خبريالان ته وویل
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن it's dangerous again when you start talking about
دوی داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. دوی چې داعش په افغانستان کې نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره تهدید پیش کړی دی. خو سکات میلر ډاډ ورکړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت به پر داعش د داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز لري او پر دغه ډله باندې به فشار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي په افغانستان کې په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتینکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتینکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې. هغه ویلي چې د داعش سره تړلي نږدې 15,000 وسلوال په دغو ولایتونو کې چې د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري فعال دي. اسوسییټډ پرس اژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د اژانس ویلي چې د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. روسیه د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې پوځي اډې لري. دا اول وار نه دی چې روسیه په افغانستان کې د داعش فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پرس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي او په دې ډول د طالبانو سره د خپلو اړیکو د توجیه کولو هڅه کوي. خو روسیه له طالبانو سره د اړیکو درلودل رد کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی ویلي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه اوج ته رسیدلي دي. د رایو اخیستلو تر یوې لانجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس پر ځای انتخاب شو او د هغه په مقابل کې کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. تر هغه وروسته یوه پلاوي ته وظیفه وسپارل سوه چې دا مسله وڅېړي، د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د ولسي جرګې د نورو مشرانو د انتخاب لپاره د رایو بهیرونه وڅاري او د خپلې ارزونې رپورټ ورته وړاندې کړي. د غپلای ویلی چې سبا به خپل پریکړه د جرګې په مجلس کې اعلان کړي. د ورزګان د عامه روغتیا ریاست تقریبا یو تن زړې او تر تاریخ تیر سوی دواوی وسوځولې. چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دواوی له بازار راټولې کړې. د ورزګان د ولایتي روغتون مشر امین الله توخي ازادي راډیو ته ویل
هغه څه چې د دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یاد د غیر مسلکي ډاکټرانو د خاص خودي ته د دوای ورکول سوي سره او دی هغه حالت رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شپخانی ترازی سره.
د افغانستان په بازارونو کې د زړو او د استعمال تر ټاکلي تاریخ د 1300 دوا او ستونزه لډيري مودې راهسي په رسنیو کې مطرح کیږي. د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. په کرایسټ چرچ کې حملې د مارچ په 15 وشوې. حمله و سپین پوستی استرالیایی وګړي چې برنتن تارنت نومیږي کړی وې. هغه په 150 مواردو کې په قتل او په 19 مواردو کې د قتل په حادثه تورن دی. دغه وګړی به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکول سي. د واشنگتن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره لاټمي موافقه ووت خټه شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاصېږي. خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ دومره زیات شوی چې حتی د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. حسن روحانی پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی و چې د نورو ادارو له دخالته پرته د جګړې او اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. دا خبر د ایران خبری آژانس ارنا خپور کړی دی. او د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولسمشر یوکو ودودو 55.5% رای ګټلی او بریالی دی. ودودو خپل رقیب پرابو سوبیانتو ته چې یو متقاعد جنرال دی ماته ورکړې ده. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 د جمهوري ریاست انتخابات وشو. د انتخاباتو رسمي پایلې باید سبا اعلان شوي وای.
فرشته جلال زیوه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
Daesh is a very dangerous organization.
Daesh ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په اړه کې خبري کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوی لانجی عوامل غیر مسلکی انتخابات بولی.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث دی میانجګری د دا بحثونو ټول تخنیکي دي. لپاره موږ چې تخنیکي ادارو په دغه کې خبر رونه ده بولی.
په کابل کې د حملو له زیاتېدو سره د دولت کارکونکي میندې د خپل اولادونو په خاطر اندېښمنې دي.
همو لازم به مې فکر مې میومد چې اگر امي لازم بیاین امي جو بام پرتن ما را حلال کنن.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه او بیا د ګوډي اچار تفری پروګرام خپور شي. نوریدونکو بیا هم سلام. دغه پروگرام ته مستاسو خرغلاست وایم. رازول لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټول سیمه ته خطرناک بللی. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړي. هغه ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په داعش تمرکز لري او هر ځای چې وي تر فشار لاندې نیسي. په دې اړه تر لنډې د میورسته راپور. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش ډلې حالو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن. It's dangerous again.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په اړه کې خبري کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی. سیمه ته ډیر خطرناک دی. نتیجې موږ لیدلې او نړۍ ته ډیر خطرناک دی. موږ باید له نګدي وڅارو.
To what Daesh is doing.
جنرال میلر ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناتو د غوڅ ملاتړ په همکاري د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار دي. جنرال میلر داسې وخت د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې نن د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له چارواکو سره د داعش اندېښنه شریکه کړه. ده وویل چې د داعش نږدې 15,000 وسلوال چې اکثره یې په سوریه کې هم جګړه کړې ده، له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان خواته یوځای شوي دي. د داعش وسلوال په افغانستان کې په 2014 کال کې پیدا شول. داعش یا اسلامی دولت ډله په افغانستان کې د خراسان د څنګ په نوم فعالیت کوي چې تر اوسه پوري ګڼ مشران د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي هم دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږی است ورزو کابل ته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه د ولسی جرګې لغونډې راغلی دی. د ولسی جرګې غړیو نن د هغه کمیسیون د کار نتایجو ته سترګې په لار ول چې تمه وه د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه باندې بحث وکړي. خو دغې کمیسیون ویلي دي چې سبا ته به خپلې پایلې د جرګې غړو ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د څلور ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم او ویش نفرې پلاوي چې تیر ورځ دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی وو په خپل کاري پایل کړي او خپل طرحه به سبا د جرګې په عمومي تالار کې شریک کړي. دغه پلاوي یو غړي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپل طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او وروسته به پرې د جرګې د غړو لوري رایا چونه وشي.
دغه مشکل په مصلحت نه حل کیږي. نو لاره دغه د قانون اساسي او نافذ قانون پرانا کې او خصوصا زموږ اصول وظایف داخلي پرانا کې دغه مشکل ان شاء الله ورته لاره د حل لرو. نو امیدوارم چې دغه خبره سرته ورسیږي. دوی طرح راولي او په اخر کې تالار ور باندې راګیری کوي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او سل درویش او کمال ناصر اصولي 1550 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې خاغلی رحماني ګډون کې دی خو خاغلی اصولي او یوزین نور وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي یو سل درویش رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي. نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات. دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق ورداک دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه بسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. بلخوا نن د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې رامنځته شوې شخړه د قانون په اساس حل کړي او هڅونه کړي چې زورګوي وکړي. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې د روانې شخړې یو اړخ ته د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هغه پریکړه ورته د منلو ورده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصول لمخې شوی وي.
عدالت زما مایل مهم نه ده. دلته زموږ د کورنۍ دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کېږي ماته د قبول وړ دي. اما کله هم کده اصول وظایف داخلي د اتمې ماده او نهمې ماده دریم بند په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
د خو د پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې دوی د دوی وړاندې شوی طرحه به د قانون په اساس وي ځکه د نوموړي په وینا په دغه سي موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی عبدالظاهر سالنګي چې پر روانه شخړه کې د میر رحمان رحماني په لویتوب کوي وای دوی هیله لري چې د ټاکل شوی پلاوی حل ځلې نتیجه ورکړي.
انتظار درین خاص خدا باشه تا اخیر این روزا برایند کارشان بیرون برایا. اما چون همی از اعضای تالار وکلا در داخل تالار نیستند اتفاقا نتیجه به فردا ببان. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعاملی رو ندارند بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کسمکش و کشمکش ها و بگومگوها باشه.
لدی وړاندې هم د دغه رامنځته شوې شخړې د حل په هدف 15 نفری پلاوی ټاکل شوی و چې د یوې ورځې په تیریدو یې خبرو نتیجه ورنکړه او به ته اړان کړای شو. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل کمیسیون به سبا ته د خپلو کارونو او بحثونو نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون له لارې چې په دې برخه کې مسؤول بنسټ دی ترسره شوی وای خبره به تر تاوتریخوالي او ګواښونو نه رسېده. دغه خبره د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید ده لاغه سره اجمل تورمان مرکه کړي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د
مربوطه اداره چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنه خپلواک کمیسون ده چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنه اداره او نظارت دغه کمیسون په واک ده په شمول د رفراندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنه د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په د قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسی جرګې د ادارې
بېل شکه دا اوسوال مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالانشا ده. دا هلته یو مسلکي یو بنسټ وي چې هغه په دې قضیه کې ښکېل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکي ولري، تخنیکي سټنډرډونه ولري او دغه قضیه ښکېل کړي. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوې ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده. هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوې ده، نصاب کې معلوم شوی ده، ول دلته اوس تخنیکي ستونزې دي. دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بلاخره دا چې پر مثال یو رای پاڼه د باندې راوتلې چې په کې ویل شوي چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دغه موضوع چې تاسو ورته کمیټې جوړوئ او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجګري ده چې دلته اوس راسي اوسو په کې یو رقم لوغه وکړي، میانجګري وکړي چې څوک تیر شي او څوک پاتې شي. دا بحثونه ټول تخنیکي دي. لپاره موږ چې تخنیکي ادارو په دې کې خپل رول نه لوبولای او د موږ غوښتنه دا ده چې نور پر راتلونکي دغه یو درس وي باید چې د قضایو د مربوطه ادارو لخوا نه په مسجد باندې مختلال شي تر څو دغه مثلا حل
شي. دغه موضوع لاندې منه شوې ده هم تاسو مثلا په جریان پرې خودل شوې که څنګه د همکارۍ مرستي ته غوښتنه شوې؟
دوی د حقوق پوهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړي چې باید حقوق پوهان راشي د منځ کې کینې خو د تخنیکي ادارو ته لکه موږ غوندې یا نورو ادارو ته
چې تاسو په نظر لازمه ده باید د تخنیکي ادارو سره خبرې شوې وي. بلې
دقیقا دا موضوع یعنی ډېره تخنیکي ده. تخنیکي له فصل سي حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم څه ګم نه دی، مبهم نه دی پکې.
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي، فکر کوي چې دا سن څه بدواري لار ومندل شي؟
بېل شکه موږ د نورو تخنیکي ادارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د اقل دغه تاجل پایله وسی او تر اخره پر وګورئ کوم ځای کې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم ځای کې منفي رول لوبولی او څه باید وسی. اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي، قضیه له بعد مرګ سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار ترسره کړي.
ازادي رادیو تغواګي است د ټاکنو د آزاد عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او لمکسره د ولسی جرګې د ریاست د پر سر درامه شوې لانجې په اړه باندې خپل نظر شریک.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر ویل بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې امکان ډیر دی. وانګي تیر ورځ د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چین تمه لري د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چین په سیمه کې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
چین دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په پروسه کې رول ولوبوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیر ورځ په تاجکستان کې وکړې. ښاغلي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین تمه لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له کلونو جګړې وروسته دا مهال په افغانستان کې د سولې امکان ډېر سوی. چین د افغانستان ګاونډی هیواد چې له افغان دولت سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له افغان سولې د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو کوربتوب هم کړی. وروستی ځل چین د افغانستان په اړه په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و چې په مسکاو کې جوړه شوې وه او د امریکا او روسیې استازو هم پکې حضور درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان متحده هیواد او پر پاکستاني اغیز ته په پام سره کولای سي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په تو معنا باندې تفسیر کولای شو. لایور هغه حد چې موږ واه چې سولې د لپاره فرصت برابر دي د دوی له خوا نه دغه خبره کول په خپل ذات کې زبونګه ارمان په حقیقت باندې بدلول دي. موږ چې کله بحث کاوه چې د جګړې فاکتورونه لمنه تللی دي او د سولې لپاره زمینه برابره ده، هغه همدا حالت ده چې د سیمه د هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد شي. دویمه مسله د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرو دای سیم بات کیږي چې کله چې دوی په دغه مسله کې نظر ورکوي معنا ده چې دوی علاقه لري، دوی هم توان لري او په یوه وخت کې د امریکا د خوانو تشویق شوم دي چې نقشه ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په کوردننه په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې تیزی سوي دي، خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده طالب استازو سره د افغان حکومت مخامه خبرې دي، کوم چې طالبانو تر اوسه ورته غاړه ان نه دی ښې.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ټاکل شوی له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې سکتوري برخې تخنیکی ارزونې تر راتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي او د روانې میلادي میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا بهیر تیرونې د امریکا د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز او د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح شو. په دې اړه باندې فریبا ظاهر د افغانستان د مالی وزارت له ویاند شمروز خان مسجدی سره خبرې کړې دي.
ارزونه به څو نږدې ورځو کې په تخنیکی لیول باندې پیل شي، تر یوې هفتې او یا څه د باندې کته پورته به دا ادامه پیدا وکړي او نتیجه به انشاءالله د کتنې وروسته د خلکو سره د دواړو حکومتونو سره او د رسنیو سره شریکه.
بله، که په مجموع کې وایو له 2000 امریکا رئیس تقریبا 9 میلیارد ډالر له افغانستان سره په ملکي برخه کې مرسته شوې ده، خو لا هم د افغانستان تقریبا نیمایي برخه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې اصلي دلیل څه دی؟
تر ټولو عمده لامل د بایست دی چې ونه شو کولای په افغانستان کې یو ښه اقتصادي وده رامنځته کړي، هغه دا و چې د نړیوالو همکارانو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هغه هماهنګي چې وکولای شي دا پیسې په داسې پروژو باندې مصرف کړي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو بنسټیز کارونه وکړي. متاسفانه کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او هر کال د دوی سره یو ډېر غټ رقم پیسې هم ووتلې، دا بایست دی شول چې په افغانستان کې هر هغه څه چې یعنی تقریبا چین نازک او ناشونی وو او یو کاذبه یا دروغین اقتصاد جوړ شوی و، هغه هم تمن دولت شي او په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده صفر ته راکته شي. نو خوشبختانه د صفر نه مو اقتصادي وده تقریبا 2% ته رسوله، خو بیا هم افغانستان د هیواد چې په کال کې په دباندې 1500 تر 6000 نوي وګړي پکې را پیدا کیږي، فعلا دا مشکل شته. د فقر د راکمولو عالي شورا جوړه شوې ده، د دوی ټول کار او د دوی ټول توجه هم دې لپاره ده چې څنګه پروژې او کارونه
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نورو پرمختګونو شیګونو سره سره فساد یو هغه څه دی چې د ډیرو شیګونو مخې نیولې ده، د پرمختګونو مخې نیولې ده او د خلکو د هوساینې مخته خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان حکومت په دې 15 کالو کې حداقل په دې برخه کې څه کړي دي؟ څه جواب لري د ملګرو ملتونو دغه؟
په دې کې شک نشته دی چې متاسفانه فساد زمونږ یو تر ټولو غټه ستونزه ده او حقیقت خبرې هم همدا ده. په تیرو 5 کلونو کې د فساد سره د مبارزې قانون، د فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د لوی ترنوالي په ادارې کې، په محاکمو کې خاص ادارات د فساد سره د مبارزې په ککړو خلکو باندې د هغوی په حساب په ځانګړې توګه د هغوی سره په حساب او کتاب کول، دا ټول موارد رامنځته شوي دي. ما خبره واقعیت هم ده چې دا د قناعت وړ نه دي. نو زمونږ توجه هم همدې ته ده چې څنګه کولای شو په ټولو اداراتو کې د فساد سره کلکه مبارزه وکړو او دا په تیرو کلونو کې باعث د دې چې په نړیوال لیست کې فساد باندې د ککړو هیوادونو ترمنځ کې د افغانستان هغه ځایګر ته نسبتا ښه شي. خلک خو هغه وخت به قناعت حاصل وي چې موږ په رښتینی توګه وکولای شو د افغانستان په حکومت کې فساد په مکمله توګه ترمنځ یوسو او خلکو ته رښتینی خدمات وړاندې کړو، چې دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي کلونه کلونه ونیسي. ولې یو څه چې موږ خپل خلکو ته وایو هغه دا چې حکومت متعهد دی چې د فساد سره مبارزه وکړي او په دغه مبارزه کې خلک هم باید د حکومت سره همګرا وي، هغه ځایونو کې نړیوالو اداراتو کې چې د فساد سره مخامخ کیږي هغه باید د دغه سره کلک په حساب استادګي وکړي، حکومت ته گزارشونه ورکړي.
بله ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یا د افغانستان حکومت لا هم په بهرنیو مرستو کې متکی دی. ستاسو په نظر څونه وخت به لونی سي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او په ځان بسیا سي؟
موږ په 2013 کال کې په جنیوا کې په نړیوال کانفرنس کې خپل نړیوالو همکارانو ته د افغانستان د مالی او اقتصادي ځان بسیاین استراتیژي وړاندې کړل. چې په دغه استراتیژي کې دوه سيناريو وي ته کتل شوی. اول دا دی چې موږ هم دغه څه خدای نه خواسته په جنگ کې روان وستو، نو دا ډیر وخت نه کیه ته کېدای شي تر 2013 کال پورې ونیسي چې افغانستان نسبتا د خپل ټول عادي او انکشافي او نظامی مصارف پوره کړي. ولی که چیرته موږ یو صلح ته لاس مومو او امنیت مو کېږي، نو دا باعث دی کېږي چې موږ هغه ځان بسیاین ته ژر ورسېږو. خو په هر حال د نړیوالو همکارانو لوړلی دم دی او د افغانستان حکومت هم په دې پوهېږي چې تر 2013 کال پورې ګر چې زمونږ د حکومت داخلي عواید مصرف د بودیجې زمونږ د انکشافي او د نظامی په حساب مصارف په اکثر غوټ اکثریت به موږ خپل دننه په هیواد کې پیدا کوو، خو بیا هم موږ به یو کوچنی فیصدي مالی مرستو د نړیوالو همکارانو ته ضرورت لرو. او دا چې کلونه رانږدې کېږي په هغه باندې به د نړیوالو همکارانو سره خبرې کېږي چې په کوم میکانیزمونو باندې هغه به مرسته وي، که هغه به قرضې وي، که هغه به په حساب د عامه او خصوصي شرکتونو مشارکت وي. نو دا مسلې ته موږ متوجه یو، په دې باندې کار کوو، انشاءالله ښه او مثبت نتایج به ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی و د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې د تخنیکی بحثونو د پایل په اړه باندې لمک سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د دې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د رواني شخړې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارچ د مئی په 19 نیټه په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګیدو ته په اشاره وویل دا اندېښمنونکې پېښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که ایران غواړي خبرې وکړي نو پیلې باید دا هیواد وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې هر کله ایران خبرو اترو ته چمتو وي موږ ته د خبر راکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا ګټې په نخښ کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداري په ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداری د نسل وژنې د ګواښ لحن لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې د خبرې اترې او ډیپلوماسي غوره ګڼي خو په وینا یې په اوسنیو شرایطو کې نه. ولسمشر روحانی ویلی دی چې اوسنی وضعیت د خبرو لپاره جوړ نه دی او زموږ انتخاب اوس مقاومت دی. د ایران ولسمشر وایي نوموړی د تهران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې پر وړاندې د مقابلې لپاره د جګړې د وخت تمدید شوی اجرایوي واک غواړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهیم لینکولن په نوم الوتکې لیږدون کې جنگي بیړۍ استولې ده او په قطر کې بیا 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راولي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید ووایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسہ هغه د ملت هغه ساز دي کنه، نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ ساز دي ته ناست دي زموږ په نمایندګي باندې او خپل دوی د قانون جوړونکي دي. حال دا چې دوی خپل قانون تر پښو لاندې کوي او دومره جنجال او دونه دغه ته څاړتیا وه چې پیسہ دوی په دغه ډول باندې مخته ځي او په پارلمان کې پیسہ جنجال کوي، حتی د یو بل ګریوانو ته لاس راچوي.
رحمت الله داخل والمه ډېر کړه اشته دغه اشته قومونه سره به اتفاق کوي او د پمنس کې متاسبه کړه اشته او هیوادونه اشته استخباراتي کړه دینه استفاده کوي او یو بحران طرف ته منځو خو خبر دا د بحران تبعید د پایتکه کې خوده لږه یا د یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې کچې تمنګ ګورو همدغه یو بحران سره موږ مخامخ شوی وو او موږ یو بدون د کم چال طرفه چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بلقم قسم غراوسو انتصابي مقرره کړو همدغه څه کوو چې هزار رقم ته یک مرور ته برخه ریاست چوکي وټه کل شي انتصابي ډول باندې او یا وزبا کرور ته نو دا به ډیره خو وسې ځکه چې کچې تر ایس تا جکیږي نو پښتنو سره اتمن مشکل پیدا کی ولا چې پښتنو ماته رینه درا کړو تاجو کرا کړی دا کچې ته وزبک پښتون دا کیږي به وي تاجو سره مثال تاسو کوي او وای چې موږ تغیر رینه درا کړو نو چې وسله قوي چلن وسره
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې د فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې ته خطر پېښوي. سکاټ میلر ویلي داعش یو خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر پولو خپل امنیت سم کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج د جرګې مجلس ته اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې ورکول کیږي. د واشنگټن او تهران روابط چې تیر کال چې ډونالډ ترامپ له ایران سره لاټمی موافقې ووت ډیر خراب شوی دی. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی ناوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیون ولکوف نن دا خبر ټویټ کړی دی. ولکوف ویلي پر هغه په مکرر ډول د لاریونونو د قانون د ماتولو تور لګیدلی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان ویلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل دویم سیالي له ایرلند سره پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل هغه وایي افغانستان دویم لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. تمه لرو چې افغان ملي لوبډله به په دویمه لوبه کې په ایرلندي لوبډله بریالی شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لومړۍ لوبه کې